آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو، زه نو شبا آشنایم. دا دوم سارنه پختو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
نیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د جمهوریت مقام د تاشکند کانفرنس کامیاب بلل دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې دا د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون د لپاره ښه فرصت دی چې د خپل خلکو او د بشریت په خاطر د کوریا ټاپو وزما د اټومي وسلو نه پاکه اعلان کړي. او د امریکا نظامی منابع ویلي دي چې د لیبیا په جنوب لویدیځ کې د امریکا او د لیبیا په ګډو هوایي بمباریو کې دا القاعده د ترورستي ډلې یو مهم غړی وژل شوی دی. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د جمهور ریاست مقام د تاشکند کانفرنس کامیاب بللې وای چې په هغې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د طالبانو او د داعش د ډلو سره باید هیڅ ډول د وسلو مرسته ونه شي. ارګ دا هم ویلي دي چې د تاشکند په غونډه کې د طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د پلان په باب نړیوالو زیات ملاتړ څرګند کړی دی. له بلې خوا روسیې ویلي دي چې له واشنگتن سره همکاري کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمن مخامخ خبرې پیل شي. ماسکو پخوا هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره شرایط برابرولو ژمنه کړې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سرګی لاروف سره په تاشکند کې وکتل او د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې د وړاندیز هرکلی کړی دی. په همدې توګه پاکستان په افغان طالبانو او نورو سخت دریزو ډلو د ډله ییز فشار د راوړلو غږ کړی دی چې د سولې مذاکرات پیل کاندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تاشکند کې د افغانستان په باب د سولې په کانفرنس کې وویل چې په طالبانو باندې ډله ییز فشار ته اړتیا ده چې تاوتریخوالي ته شا کړي او د سولې د جریان سره یو ځای شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې دا د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون د لپاره ښه فرصت دی چې د خپلو خلکو د ګټو او د بشریت په خاطر د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو نه پاکه اعلان کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې هغه به د پلان مطابق د شمالي کوریا د جمهور رئیس سره وګوري، مګر هغه په عین وخت کې په شمالي کوریا د سختو فشارونو او د سختو اقتصادي بندیزونو په دوام هم تاکید کړی دی. د چین رسمي خبري اژانس نوها پرون د چهارشنبه په ورځ راپورټ ورکړ چې د چین او د شمالي کوریا مشرانو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په دوران کې چې په سري توګه سرته رسیدلې، لاټومي وسلونه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو او د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندیو د پروګرام د ختمولو او هم د دواړو ګاونډیو ملکونو ترمنځ د انډیوالۍ د خوندي ساتلو په اهمیت ټینګار وکړ. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غاغنه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا نظامی منابع ویلي دي چې د لیبیا په جنوب لویدیځ کې د بوري په خار کې د امریکا او د لیبیا په ګډو هوایي بمباریو کې د القاعده د ترورستي ډلې یو لوړ رتبه غړی وژل شوی دی. د القاعده د غل لوړ رتبه غړی موسی ابو داود په اسلامي المغرب کې د القاعده د غړو د روزنې د چارو مسؤل و. دغو نظامی منابعو دا هم ویلي دي چې د روزنې او د القاعده او القاعده ته د خلکو د استخدام د کارونو علاوه هغه هلته د القاعده د غړو سره د لوجستیکي او مالی مرستو سرپرستی هم کوله. امریکا په 2014 کال کې د القاعده د غل وړ دوه مقام داوود په نړۍ کې د ترورستانو په لیست کې حساب کړی و. د 2013 کال په 1300 میاشتو کې د تخمین د اندازې نه زیات د امریکا اقتصاد وده کړې ده. د امریکا د تجارت د وزارت په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې په 1300 میاشتو کې د مستهلکینو د خرید قوت زیات شوی دی. په دې حساب په 2018 کال کې د امریکا اقتصادي وده 2.3 و چې نسبت 2014 کال ته باغې کې زیات والی راغلی دی. ځینې اقتصادي ماهرین وایي چې په 2013 کال کې په امریکا کې اقتصادي ودې یو علت دا دی چې په مالیاتو کې کمی راغلی او هم پراتلونکو دوه کلونو کې حکومت د حکومت په مصارف کې زیاتوالی راغلی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د روان خبرونه رپورټونه ته د نیک محمد پونوم د پخوانی شوروي اتحاد یو اسکر چې له افغانستان نه د روسانو د وتلو په تعقیب پاتې شو او د اسلام دین قبول کړ، وایي چې زه د روسیې له غمدل ته پاتې شوم خو ګورم چې اوس بیرته افغانستان ته مخه کړې ده. نیک محمد دا خبره په کندز کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. سید سلیمان شاه د دې مرکې خلاصه تاسو ته اوري.
د پخوانی شوروي اتحاد پوځ تقریبا 15 کاله پخوا له افغانستان ووت او د بشماره خراب شوو ټانکونو زری پوشونو او راغورځېدلو هلیکوپټرو ترڅنګ یو ځوان یوکرایني عسكر چې په سر پوځ کې خدمت کاو پریښودو چې اوس یې خلک د نیک محمد په نوم یادوي. کله چې په افغانستان کې د روسیې د سر پوځ د 44 اردو قماندان جنرال بوریس ګروموف د 1909 میلادي کال د فروری په 15مه د روسانو د روسي زریدار یونټ له ټانکونو سره یو ځای د امو په پله باندې تیرېدو نو مخې را واړو او د روسي دولتي تلویزیون ته وویل چې مونږ چې څه کول و موکړو. په افغانستان کې زمونږ کار نور ختم شو، یو روسي عسكر هم هلته اوس نه دی پاتې. خو د دې مقالې لیکونکي انډریو کریمر په خپله مقاله کې چې د حمل په 4مه د نیویارک ټایمز پر ورځپاڼه کې چاپ شوې چې د جنرال ګروموف د څرګندونې باوجود دغه خبره سمه نه وه. روسانو 256 عسكر په افغانستان کې پریښودل چې ځینې د مجاهدینو سره په قید کې او ځینې له خپلو پوځي قرارګاو او پوستونه په خپله خوښه تښتېدلي وو. چې نیک محمد هم په دغه جمله کې شامل دی، هغه اوس دا ویره لري چې روسانو بیرته افغانستان ته مخه کړې. نوموړی وایي یوه زمانه داسې هم وه چې روسانو له لس کلن خونړي جنګ نه وروسته له افغانستان نه دومره بېزاره شي وو لکه څومره چې امریکایان د ویتنام د جنگ نه وروسته له ویتنام نه بیزاره وو او نه غوښتل چې بیرته ورته مخ را واړی. نیک محمد وویل چې په روسیه باندې په افغانستان کې د هغه په وینا ډېر بدبختونه تیر شوي وو. نیک محمد په هغه وخت کې 18 او اصلي نوم یې گنادی دی. هغه په یوکران کې زیږیدلی او اوس د قندز په یوه لرې پراته کلي کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د افغانستان په شمال کې د روسانو نفوذ مخ پر زیاتېدو دی او د خپلې راتلونکي په اړه ویره لري. نوموړی وایي چې په 1903 میلادي کال کې د قندز د بالاحصار نه چې په هغه وخت کې د روسانو قرارګاه وه د تېښتې په وخت مجاهدینو ونیو او بیا هغه د اسلام دین قبول کړ، ښځې وکړه او اوس د اولادونو خاوند دی. مګر هغه د خپلې مرکې په یوه برخه کې په روسي ژبه د مقالې لیکونکي ته وویل له کومې شیبې نه چې له خپل یونټ نه وتښتېدم تر اوسه پورې زه پښیمانه یم. په داسې حال کې چې د بالاحصار په شمول د قندز ښار د افغانستان د حکومتي پوسټ په کنټرول کې دی، په شاوخوا سیمو کې طالبان پراته دي. یو وخت بالاحصار د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو مرکز و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. پاکستان وی د سولې میسه د طالبانو راوستل او په افغانستان کې د سولې او ثبات تامین د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. خو په تاشکند کې د سیشن وی د ورځې کانفرنس په ګډون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو یې د پاکستان نه غوښتي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقانی شبکې غړي یا د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا د په مقابل کې جدي اقدام وکړي. د افغانستان د دولت راتلونکو هلو ځلو په اړه د امریکا غاک آشنا تلویزیون د جمهوری ریاست د دفتر د ریاست معاون هارون چخانسوری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابول.
پښتنه کومه چې وخت کمی په تاشکند کانفرنس کې ګډونوالو د افغان دولت د سولې پلان ومنو خو وسلوال مخالفین به مو څوک خبرو ته اصلا نظر کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه آشنا صاحب، اول تاسو سلام به اساس لیدین ته ټول وطنوال ته چې اوس مختصین هغه ته سلام. د تاشکند کانفرنس واقعا په د منطقي کې د افغانستان د غبرحق موقف لپاره هغه واضح تعارف ایجاد کړی دی او د سولې او د جنگ اغوازی تعریفونه او دو لاملونه او کوم ځایو کې باید زیاتره فشار ورسی تر څو سولې ته ورسو هغه باندې ډېر مثبت اغیز درلودله. او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې پیشنهاد چې طالبان ته کړی و په کابل کانفرنس کې هغه د منطقې په سطح د مملکت په سطح د ملي سطح باندې منطقې سره بیرونی سطح باندې کاملا اجماع درلودله او همدا اوس هم د طالبان د خاصه کوم جواب تر څو تر اوسه چنه دی راغلی. د دې درالات کې چې دوی خو منځ کې سلام مشورې باندې اخته دي او موږ امیدوار یو چې دا تلای فرصت او دا ارخیز پیشنهاد چې د افغانستان جمهوریت
بالکل یعنی دا خو ستاسو توقع ده چې اجماع موشله او هغوی بګن ستاسو مخالفین به په خبرو غور بکې. ما مقدمه کې ذکر کړل چې پاکستان د طالبانو او داعش په ضد باندې د ډلې ز فشار راوړو غوښتنه کړې ده. که ستاسو په باور د دولت مسله مخالفین په پاکستان کې پټ او تجهیز کیږي، دا د ډلې اقدام د پاره به افغان دولت څه وکړي؟
اول خو په دې کانفرنس کې پر دې هم بحث وشو او د جمهور رئیس په وینا کې هم پر دې تاکید شوی و چې د منطقې وادونه په هیڅ ډول د توریستي شبکو سره او د جرمي اقتصادي شبکو سره باید اړیکې وشي ونه لري او دوی باندې فشار راوړي تر څو دوی د دې کار لاس واخلي. او د داعش سره خو هغه یو بینالمللي پدیده ده او ټول نړۍ ته تهدید دی، نو د ټول نړۍ اجماع پاتې ضرورت او طالبان موضوع کې د هر مملکت چې پر دوی باندې اغیز لري یا تشویقولی شي چې د مذاکراتو می سره سي افغانستان حکومت دا غیر کړي.
چا خانسوري صاحب، د پاکستان نه بغیر بل هیوادم دلته ماتره کیږي. 13 اونۍ په واشنگټن کې امریکایي ډیپلوماټ ویل چې روسانو په افغانستان کې 16 بارمتنی ولې ده، او په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم وایي چې روسانو طالبانو سره کومک کوي. د دې خبرو ترڅنګ هم تاسو د تاشکن کانفرنس ډیر همغږه بولې او فکر کوي چې عمومي اجماع شته ده؟
مهمه موضوع دا چې په دا موضوع باندې اوس بحث کیږي او د تاشکن په کانفرنس کې دا یو پیل دی او د دې پیل نتیجه به ان شاء الله مثبت وي او ټول وادونه په واضح توګه په موضوعات باندې چې اختلاف سره یا موضوعات چې وضاحت کامل نه لري پر هغه بحث وکړي. همدارنګه چې تاسو په خبرو کې مو له روسیې د بهرنی چارو وزیر هم غوښتنه کړې او چې درې جانبه غونډه د امریکا او افغانستان روسیې ترمنځ ترسره شي چې په هغه بحث کې هم کار وسی، نو دا یو پیلو او دا رقم مذاکرات هو د منطقې په سطح د تعارف نتیجه به مثبت.
چا خانسوري صاحب، د اخیری ټکیم چې یاد کړل لکه غواړم کلیدونکو ته وضاحت ورکړي، څه فکر کوي چې دا د روسیې په پیشنهاد چې تاسو یاد کړ د امریکا افغانستان او د روسیې د درې اړخیزه غونډه به کله وشي او په کوم خبرو به تمرکز وکړي تاسو؟
دا چې نو تازه د پیشنهاد شوی دی پر دې میکانیزم او پر د دې تاریخ باندې څه خو د غونډه وسی او په کوم ډول به وسی او کوم موضوعات باندې بس وسی دا پر اټلونکو ان شاء الله وضاحت زیاتره یا به تاسو سره شریک کړو یو وګورئ.
ارون چا خانسوري صاحب، کور مودان ډیر تشکر چې د افغانستان د دولت په استازیتوب تاسو زموږ پوښتنې ځواب کړې. مننه.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا ټلویزیون وګورئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تورخم جلال آباد لار دوم سرک چې د کار د پایلې اته کلونه تیریږي تر اوسه سرته نه دی رسیدلی او خلک د دې ستونزې حل غواړي. دغه سرک د پاکستان هیواد په پیسو جوړیږي چې اتیا سلنه چارې بشپړې شوې دي.
د تورخم جلال آباد دویم سرک کار اته کاله وړاندې د پاکستان هیواد پیل کړی و او اوس یې 40% چارې پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا غ هیواد په خپلو کړو ژمنو نه ودرېږي. ننګرهار کې د پاکستان قونسل عارف خان بیټنی 13 ورځ خبریالانو ته ویل د دغه سرک چارې به راتلونکو دریو میاشتو کې سرته ورسي.
یو داسې پوند پکې هغه کیسه هغه د ستونزه ده، نو هغه ستونزه به ان شاء الله والي صاحب سره موږ خبره شوی و او ان شاء الله هغه به حل شي. نو هغه یو پل کا هغه لیس کی یو دوه میاشتې ځان شي، نو نور خود مو ته دو هغه را کړی د سې بولی دا تسلی را کړی و چې د دې شپه دوه میاشتې د انګریزي د شپه دوه میاشتې اوس دا درېمه میاشته کنه، نو تر دې پورې به بالکل دا روټ کمپلیټ شي او دوه به په چلول شروع شي.
خو له دې وړاندې څو وارې پاکستان دغه سرک د زر جوړېدو ژمنې کړې، خو د پاکستانو چارواکو خبرې یوازې د ژبې په سر پاتې شوې. د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس ضابط منګل امریکا غږ ته ویل چې که پاکستان په شپږو میاشتو کې هم دغه سرک چارې بشپړې کړي نو لویه تورې ګڼلی شي.
نو درې میاشتې نه که په شپږو میاشتو کې تکمیل هم کړو نو یو تقدیرنامه به مو ته ورکړو، خو نه یې څنګه شي تکمیلولی ځکه دلته منځ کې مسیر کې پلونه دي. یو د سراچې پل دی، یو دغه د تورخم پل دی، او یو دو پلونه نور دی کاری پیروان کړی لکه د سست دلته د کلوردو مخته څخه پاتې ده، دا د مارکوس ر څخه پاتې ده، منکه من ځای کې ځای خالي ځای نه پاتې دي، د کی بلدان د رجدنونه دي ډېر کارونه کې پاتې دي.
ننګرهار کې ولسی خلک هم دغه سرک د جوړېدو په چارو کې دومره اوږد ځنډ د زغم وړ نه ګڼي او وايي پاکستان تل د ژبې په سر وادي کوي.
موږ چې د څو کلونو وروسته دا تعقیب وو سرک کله سفیر او ولی سره وګوري ملاقاتو کې ناسبه ګرمه ګرمۍ شروع کی او بس دوه تر ته وجره په درې میاشتو کې به سړک جوړ شي او په دوه میاشتو کې جوړ شي او دغه سړک لا په هماغه حال پاتې دی.
نو زموږ هیله دا ده چې نور د څرګندونو په ځای په کار کې جدیت راشي. او تر ټولو مهمه دا خبره ده که ولایتي اداره د دې جدي تعقیبونه کې نو دغه سپ څرګندونه او دغه پښمنو نه کیږي.
د ډیرو په باور پاکستان باید دغه لوی لار په اوسنی ټاکل دریو میاشتو کې سرته ورسی او قانون افغان حکومت دې نیمګړي چاره پوره کړي ځکه سوداګر او مسافر له سخت ستونزو سره مخامخ دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي. اوریدلې مهروي.
د افغانستان د ډاکټرانو ټولنه له حکومت غواړي چې پروفیسر ډاکټر اسدالله زرابی دی د قید او شرط پرته راخوشي شي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. ډاکټر زرابی چې د افغانستان یو مشهور ډاکټر دی وړم ورځ په کابل ښار کې نامعلومه کسانو تښتولې دی. امنیتي مسولین ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې هڅې جاری دي او تمه ده چې ډاکټر زرابی له سړي تښتونکو نه روغ رمټ راخوشي شي. دا موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ډاکټرانو سراسري ټولنه وای که حکومت د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو امنیت خوندي نکړي ډاکټران به ونه توانیږي چې خلکو ته لازم روغتي خدماتونه وړاندې کړي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ د کابل په ابن سینا روغتون کې په یوې اعتراضي غونډه کې پر حکومت او په تیره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې ډاکټر اسدالله زرابی دی له سړي تښتونکو څخه راخوشي کړي. د دغه ټولنې یو غړي ډاکټر ولی حیاتی وویل
با بزرگان دولت و ارکان اداره امنیت میگویم
د دولت مشرانو او د امنیتي ادارو اراکینو ته وایو چې که د ټولنیزو اقتصادي سیاسي هنري او علمي بنسټونو امنیت تامین نه وي حکومت کولو ته ځای نه پات کیږي. هله د دولت او امنیتي ادارې زمنګ د خوګ دوست ډاکټر زرابی د مندلو او خلاصون لپاره چې هر څه په توان کې لري وی نس پموي.
د افغانستان مشهور ډاکټر پروفیسور اسدالله زرابی وړم ورځ ماخام کله چې د کار لزایا د کور په لور روانو نامعلومو کسانو تښتولې ده. امنیتي او کشفی ارګانونو تر اوسه د ډاکټر زرابی د مړینې او ژوند په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې د ډاکټر زرابی د خوشی کېدو په خاطر پر امنیتي او کشفی ارګانونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ډاکټر زرابی تښتونه نوې پیښه نه ده بلکې پخوا تر دې په ننګرهار، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان د ډاکټرانو د ټولنې په دغه اعتراضي غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازیو کابل والی او د عامې روغتیا وزیر هم ګډون کړی و چې په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړي. د کابل امنیه قماندان جنرال داود امین وویل د ډاکټر زرابی د ځای موندلو او راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ډاکټر صاحبانو په دې کې ما اوسې چې مو ویدې زه زیره در کوم چې ان شاء الله دا مسایل به حل شي. د ډاکټر سره په ارتباط چې دومره ویلې شم چې د ما هغه ټیم دې برسي هغه شخص چې د دې پورې یو وخت ته تعقیب کړي هغه شخص افراد مو نیولې د دې مورد کې پیشرفت شوه ان شاء الله دا به موږ سره کوي چې موږ سره دا غرض موږ سره دی.
زینو ډاکټرانو ویل که سړی تښتون کې د قانون سره سم مجازات شي ورته پیښې به کمې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د ننګرهار ولایت په دیارلس ولسوالیو کې سکالم د کوکنارو کر شوی او کوکنار حاصل ته نږدې شوی دی. چارواکي وایي د کوکنارو په کر کې ډیر سلنه کموالی راغلی او ډیر زر به د کوکنارو د اړولو کمپاین هم پیل شي. نور تفصیل پر
که څه هم چارواکو تمه ښودلې چې د ننګرهار په ولایت کې به د کوکنارو سګنې کښت د تیر په پرتله د پام وړ کمی خو کروندګر وایي چې حکومت ورته هغسې چې د دوی اړتیا د پروژې نه پلي کوي. کروندګر وایي کوکنار نه کری خو که حکومت ورته هغه سي پروژه پلي کی چې ګټ راسن کروندګرو ته ورسی.
دا اوس دا ګور للمز مکه د ډیر لری زینو به یقینو کټ بالکل هغه جارم خپل زیات نه زیات 50 من جریب کړي موږ خامخ لازم یو خلک مدغه شي کوکنار خواته توجه کړي نه پوره کی دا سره هغه چې سب کی هغه چا خبر دی ورز مزدورین پکې نه پوره کی خو خلک بیروزګاری زته کی.
د نشئی توکو سره د مبارزې اداره وې تم لري چې د تیر په پرتله د کوکنارو کخ کې د پام وړ کمواله راشي. تیر کال د ننګرهار په ولایت کې په 14000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و.
نو سږ کال په دې برخه کې ډیر جدي تصمیم نیول شوی دی تر څو چا چې کښت تر سره کړي هغه باید ونیول شي او جزا ورته ورکړل شي. نو د دې نه داسې ښکاري مونږ ته هغه ابتدایي سروېګانې چې دي چې نه په کښ کې به کموالی راشي.
خود نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین جاوید احمد قائم څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وی غونډې ته ویل سګنې کالم د ننګرهار په 1400 کې د کوکنارو کښ شوی او په دې برخه کې له 1900 څخه په کلو او بانډو کې د خلکو د عامه پوهاوي غوښتنه کړې. هغه وای په دې کال کې به د ننګرهار یو شمېر ولسوالو کې د سربندونو ویالو او کرنیزو برخو کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پلي شي تر څو کروندګر د کوکنارو لکخت نه راوګرځي.
د چین جمهور رئیس شی جنګ پینګ د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره په بیجنګ کې د مذاکراتو له نتیجې نه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ آگاه کړ. خو په سیمه کې د امریکا له یو مهم متحد یعنی جاپان سره په دې اړه ژوره اندېښنه پیدا شوې ده. له سیول نه د خبریال براین پیډن د رپورټ غټی کې له سید سلیمان شاه نه اورو.
د چین رسمي اژانس شنهوا نن د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د چین او شمالي کوریا مشرانو په بیجنګ کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په دوران کې چې په سري توګه سرته ورسولې له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو او د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د پروګرام د ختمولو او د دواړو ګورنرانو ترمنځ انډیوالۍ د خوندي ساتلو پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. اژانس ویل چې د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو سره د مذاکراتو په باب په خپله مخکینه ژمنه چې له چین سره کړې وه بیا تاکید وکړ. جمهور رئیس شی د سه شنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس ته ټلیفون وکړ او د کیم جونګ اون سره د خپلو مذاکراتو له نتیجې نه آگاه کړ. خو په ټوکیو کې د جاپان د ستراتیژیکي مطالعاتو د فورم امیر پروفیسر ګراند نیوز هم وایي
terrified over the prospects of a nuclear armed North Korea.
جاپان د حکومت سره د هواد لګډون نه بغیر د امریکا او حتی د چین او شمالي کوریا ترمنځ د تفاهم امکاناتو جاپان سخت په تشويش کې غورځولې. واقعا چې د جاپان مشران و سخت په ویر کې دي او فکر کوي چې د جاپان د ګډون نه بغیر د ټرمپ او کیم ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي وسلو په اړه موافقه به د جاپان د ګوښه کېدو سبب شي. دغه کار صدر اعظم شینزو آبه زیات پریشانه کړی دی. جاپانیان په دې هم نه پوهیږي چې د کیم اصل نیت او اراده څه ده. تر اوسه چې شمالي کوریا څومره بالستیکي توغندي وار کړې دي ټول د جاپان په سر باندې تیر شوي دي او ځینې جاپانیان فکر کوي چې امریکایان په دې خطر باندې سم نه پیږي. د شینهوا اژانس د کیم له قوله رپورټ ورکړی که د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو حکومتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې اراده لري شمالي کوریا به کوششونو ته مثبت ځواب ورکړي. د شینهوا اژانس په خپل ویبپاڼه کې د جمهور رئیس شی لخوا د شمالي کوریا د هیئت په ویاړ د رسمي ضیافت تصویرونه خپاره کړي دي او د کیم جونګ اون میرمن ری سول جو هم پکې لیدل کیږي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس بیجنګ ته د کیم جونګ اون د سفر په اړه نن رپورټ خپور کړ. خو نه د هغه هیواد د اټومي پروګرام او بالستیکي توغندو په اړه څه وویل او نه د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د راتلونکي احتمالي سرمشري غونډې ته څه اشاره وکړه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دغه ولایت کې د تخار او وبخې د تجارت او پانګونې لپاره غوره فرصتونه موجود دي او سوداګري وهڅول چې په دغه ولایت کې سرمایه گذاری وکړي. رحیم ګل ګلرحیم نیازمان پام دی اکلر رپورټ را لګلې.
د قندوز د تیرو 2000 سقوطونو پر وخت له دغه ولایت څخه زیات شمیر سوداګرو خپل سرمایه وستلې دي. په دغه تیرو دوه کالو کې د وستل شوو سرمایو د بیرته پر ځای کولو او یا هم د سوداګرو د جذب لپاره چارواکو کوم ځانګړی پلان نه درلود. قندوز ته نوی راغلی والی عبدالجبار نعیمی د دغه ولایت یو شمیر سوداګر په دې موخه راټول کړي وو چې د هغوی ستونزې واوري او د نورو سوداګرو د جذب لپاره په پلان کار وکړي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی سوداګرو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تجارت او پانګونې لپاره فرصتونه موجود دي او دوی به سوداګرو ته هر ډول سهولتونه برابر کړي. هغه له سوداګرو غوښتنه وکړه چې بیرته قندوز ته راشي او په بیلابیلو برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري د دغه غونډې د هدف په اړه داسې وویل:
د ولایت مقام رهبری د قندوز د ملي سوداګرو سره کوم سوداګر چې په قندوز ولایت کې دوی فعالیت لري، دلته سوداګري کوي، د سوداګرۍ لپاره دوی دلته سرمایه ګذاري کړې ده. د دوی سره په مشترک ډول د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو ورځنی ورکشاپ ونیوه. د دې ورکشاپ په ترڅ کې د سوداګرو طرحې، وړاندیزونه او د حل لارې څه دي چې هدف یې دا و تر څو هغه ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې په قندوز کې شتون لري هغه وڅېړل سي، تحلیل سي، ارزیابي سي، وکتل سي چې دا ستونزې په کومه نقطه کې دي او د هغو د حل لپاره عاجل اقدامات وسي.
د والی ویان زیاته کړه چې د شیرخان بندر، قندوز او قندوز بغلان د لوی لارې د امنیت کولو په چارو یې هم خبرې کړي.
تر ډېره مو بحث پر دغه نقطې و چې دا کوم سوداګر چې د قندوز په 2000 کې د قندوز خپل سرمایه وستی ده او نورو ولایتو کې سرمایه ګذاري کړې یا بهرنیو هیوادو ته تللي، د دوی څنګه وکولای شو بیرته قندوز ته جذب؟ د دې په خاطر باندې بالاخره د سوداګرو خپل طرحې د ولایت مقام رهبری سره شریکې کړې تر څو هغه تجاران چې په نور ولایتو کې دي دوی هم تشویق شي راشي قندوز ته، یعنې پر امنیتي برخه باندې خبرې وشي، پر اقتصادي برخه باندې، د ودې پر برخه باندې، د قندوز شیرخان بندر، د قندوز بغلان لوی لارو باندې یو شمیر سیمو کې چې ناامني ده دا ناامني وڅېړل شوې.
د سوداګرو په دغه غونډه کې د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وویل چې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب لپاره به هڅه کوي او هغه لاسونه به لنډ کړي چې د قندوز اقتصاد ته زیان رسوي. یو تن سوداګر غوث الدین حیرت وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره د قندوز له سقوطونو وروسته چارواکي د سوداګرو د مال او پانګې د خوندیتوب ژمنه ورکوي. د قندوز له 13 کلنو جګړو وروسته د سوداګرو بچیان د پیسو په خاطر اختطاف شوي او یا هم ځینې سوداګر وژل شوي دي. په دغه غونډه کې سوداګرو هیله خوده چې د دوی او د کورنیو امنیت به یې وساتل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او درملنې دیارلس مرکزونه موجود دي او هڅې روانې دي څو دغه ناروغۍ سره د مبارزې لپاره نور اړین اقدامات هم ترسره کړي. دا خبر صادالدین امین د عامه روغتیا د وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام سلاکار امریکا غاک سره په مرکه کې کړي. د عامه روغتیا سلاکار په پایل کې دا پوښتنه ځواب کړي چې په افغانستان کې په ایډز اخته ناروغانو شمیر څومره دی.
موږ په افغانستان کې چې 2019 تر اخره پورې 2309 ثبت او رجستر لرو چې په دې جمله کې 15 نارینه دي او 15 ښځینه دي او 35 ماشومان لرو.
بله، اکثرا په دې کسانو کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه څه ښودل شوي دي؟
د افغانستان کې په 2012 کې چې کوم تحقیق شوی دی زمونږ تقریبا 4.4% د هغه کسان چې زرتي مواد مخدر کاروي هغوی ایچ آی وی لري. یعنی زمونږ تقریبا به اکثریت 100% د ایچ آی وی مریضان هغه کسان دي چې روغ دي کسان دي او هغه د مخدره توکي په زرتي ډول سره کاروي. په هغوی کې موجود دی دغه وروسته هغه نارینه چې د لوړ خطر لرونکي وي او هغه ښځینه دي چې لوړ خطر لرونکي دي هغوی بهیویر چې دی هغه لوړ وي، یعنی سیکشوال ورکران دي، همجنسوازان دي او ښځینه دي.
بله،
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. احد عزیزاده هستم، برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز بارز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. نیروهای امریکایی برای